په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبه د 14 هجری مریز کال دی وګي اسنبولي ول سم د 2023 میلادي کال دی سپتمبر و مده پایلې د سات په خبرونو کو. د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوملړ خپور کړل چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیره تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال لخوا د یوه جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر 28 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو او د رغونې د ودانیو د رغونې د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همداراز یادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیونه یورو به په مولداویا کې له دیرو اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټولې امریکا په کچه د انتخاباتو د پیل سمبولیکه نښه به وي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 155 میلیون امریکایانو برخه اخیسته وسګنی انتخابات چې د ولسمشر د امرستیال کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لاله اوسه یو حساس پړاو ته رسیدلې دي تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو. یو شمېر کابل ښاریان او هایټایوال وایي هغه افغانی بانک نوټونه ډیر زاړه شوی دي او باید بدل شي.
کوم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي هغه ډیر زیات زاړه شوی
دي. د شمالي وزیرستان سوداګر وای دی غلام خان بندر لاري افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله د چراش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمیر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
میاشت کې تقریبا 1.5 ګرامه 2000 میلاویږي.
او د غزې له د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وزرنوي. دوی په یو غړي اعلامیه کې چې پرون خبره شو پر طالبانو همدار از غکړي چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکو ته اجازه ورکړي چې بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وزندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 21مه په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر سرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهي مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډیره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوی غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه ساری پراخ صلاحیتونه ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د اګست په 21مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یو اعلامیه ترتیب کړی و، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوه هیوادونو نمونه نه یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا د ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمیر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډ اعلامیې او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې د افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبدا مرته هغه ډول چې ملګری ملتونه جوړ شوی دي او څنګه چې د بدلې سازمان تعریف شوی دی او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم غواښو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګری ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې اغه تل لامدې پلیټ فارم د خپل غټو ویو د بل د مخالفت د پاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټول نړۍ کې د نورو زبرځواک هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیری مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دا ټکولو لوی ستونزه ده چې ملګری ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړلیکونه یا د منشور له مخې د دې عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین د دغه پریکړلیک مخالفت وکړي دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې تر منشور او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګری ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې دا په دې خو جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر نه کې چې دا خو ډېر مفصل دی، خو پیږه کې ته ټول ډېر مهمه برخه د بشر حقوقونه دی او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي دا هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي دا برته په یومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته عکس العمل وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسي او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی، اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریض مخالفت کړی، چې د دې افریقا سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونو خو لبا د مرغ یو بل سوند دا چې ملګری ملتونو هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. دا نه دا سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملی کی. مخکې تاسو پوښتنه کې یو بحث دا هو چې پریکړې کول امیت مې څو پیسې دی پریکړې کې یو څه ډیر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونو خپل ایجنسي یا بیا په غسیمه یا په غسې وخت فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ځخت لري ورسي چې کومج باندې تاسو دا کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ نو د اعلامیه او پر کلیک تمه سره اړتیا ته پیل خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم بیل شک چې هغه څه طالبان غوښتل یا ته نن غواړي د رسمیت غوښتن رسمیت پیژندنه غوښتنه امدانه د نړۍ ته تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړی شي او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د سوند ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې حالت ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې دې اعلامیه تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان حقوق دیدی چه ده افغانستان لپاره ده ملګری ملتونو ده بشری حقونو ده شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ته هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري یو طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي.
شه یوازې د ریچارډ مسله نه ده، طالبانو خو په هر حاله چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به کښ خاص یو باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه کدر راپور په شکل وی، هغه د ژغ په شکل وی، هغه د تصویر په شکل وی، په شکل چوي. زه فکر ځکه ډیر نه کوم چې طالبان چې تیر دی کړو کې د تو کتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یو باندې دغه پریکړه هغه محل تاثیر کولای شي او د خپل پریکړو هغه تشاکیږي چې وګوته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کلنې د افغانستان د ملي منافع په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل لري چې استفاده کوي د ابزار په شکل. نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ایز اجازه ورکول شي، یا د خپل پریکړو پر شاس یمو جوړول د پیډرې کوم کې چې د قانون چې کوم مشر دی هغه ټول داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیج شاته جاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي ولس صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیا متضرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه نه یوازې شي دا مې ورکړي دا ورس تر بل دغه په دغه پریکړه نورې راځي علامه پریکړه وکړي چې غیر منطقي نه څنګه کوم شي د خپل دري زواوی د دې څخه داسې استفاده کیږي د پارالې ټول څه ویل دا امداچې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
او سم یو نړیواله موضوع اخلو راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو کمپونو څخه وتلې دي خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلت عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنن د کډوالو پر کمپ شاوخوا 40000 کسان پکې اوسي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د سحکاري چې اسرائیلي پوځیان بل نشدي یوې اونۍ عملیاتو ورسته پرون سهار په لوی دي زغړه کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلې وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخي سیمې ورانه شوې. په عین حال کې اسرائیلي سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لوی دي زغړه کې د يهودي مشت ځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې مڼې په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ایسی نور ازګي ایګي د مړینې له کبله خوښینی خودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیز غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و. خو تیره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یوه خبریال ویلي دي چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلي چارواکو په وینا د حملې په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې اسرایلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو. خو د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ و. په دې کمپ کې شاوخوا 20,000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حملې کولې او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 200 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 11 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 30,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې د اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې دی او بل د هیوادونو خارنو او منډو ته لار موندلی شي. خو دوی دغه راز غوښتنه کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورت او ویزې پرته وکول شي تګ راتګ وکړي. نور حال د ازادي راډیو د مشال خبریال عمر وزیر په رپورټ کې وایي
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوه. خوشاله دی چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجاران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجاران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر ته ځي. که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سره مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ترتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریک کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وکړو. د غلام خان په بارډر باندې یو مسالا دو چې راش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینه باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي. او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاوشی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرایش یو خصوصی کارد یا بلست طریقه ترتیب دا وطا ملاوشی.
نشمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیا و سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا ټولو شارو منډیو ته رسی. تما کړی چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوي هم جوړاوي.
دا مسله چې وا د یو حادثه ان شوی دی چې د ټریډ ولا کیم کاغذ وی افغانی غړی تا ورکوي او پاکستانی غړی تا چیرې په وجه سره وانه غړی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دا غسه دی پاکستانی غړی ها کلای شي چې د افغانستان او هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي کیم د پراسیس دای د ډېر کاغذ ورکول اړ سلو دی چې د پراسیس کیم نه دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي ته چې عام خلک د تاګرو تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډیره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګرو تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډی افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغانی ګاډی د پاکستان هر ښار ته اوس تللو اجازه شوی. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تمه کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانۍ د زړو بانک نوټونو په اړه راپور چمتو کړی و، خو په نور خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس به یوه بله موضوع راواخلو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکاري کړیږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله یو سل پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دونه زر ملاویږي، او مس چې دي موږ مس نه باسو. مس چې دي هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي. هرات کې یو غټه کارخانه ده، په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږه اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي، وایي
دا به غټ نشي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نیو ماډل شي کې دا دونه پیدا مننه دی. هغه نیو ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکشي او دا به زوم ختمي جنور دا ترکیب ونه کی.
خود دغه کسبګرو پوینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر مندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې ل زړو رادیوګانو تر لاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغل او ټولو برقی وسایل لکه ریموت تلویزیون لپټاپ موبایل او نورو کې سره زر مندل کیږي. خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخفوره کیدو دي او ځای چینایي تولیدات نیولې. خو چینایي جنسو کې تلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسب کاران لرادیوګانو تر لاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي. بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. د محل د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له 5500 افغانۍ نیولې تر 5000 او 780